دا سهار و بجې شوې درنو دوستانو السلام علیکم سهار مو په خیر او نیک مرغه وسانند جمعې مبارک ورځ ده د 1439 هجری لمریز کال د خبرګولی دویم نیټه ده چې د 2014 عیسوي کال د مه له دروشته نیټه سره سم ده. د ساده رادیو د نن ورځې د خبرونو په اثر کې مزه اجملان ل خپل همکارانو سره یو ځای هر کله کوم سم خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله پیلو په اثر کې هم د مهم خبرونو سر ټکی چینایي بانکونو د افغانستان له اکثره تجارتي بانکونو سره د پیسو راکړه ورکړه بند کړې ده. د ازبکستان ولسمشر له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل تر وخت وړاندې وبلل، خو په عین حال کې تاکید وکړ چې د افغانستان لانجه یوازې د سولې د خبرو اترو له لارې حل کیږي. او پاکستاني پوځیانو پرون د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمه کې له کلونو وروسته د وسلوالو طالبانو پر ضد لومړني پراخ مځکني عملیات پیل کړل. بشپړ خبرونه واورئ. چینایي بانکونو د افغانستان له اکثره تجارتي بانکونو سره د پیسو راکړه ورکړه بند کړې. ریپورټونه وایي چې چینایي بانکونو ته وروسته له دې امر وشو چې له افغان بانکونو سره د پیسو راکړه ورکړه بند کړي، چې یو شمېر اروپایي او امریکایي بانکونو د پیسو مینځلو د مخنیوي د قانون په تصویبولو کې د افغانستان د پاتې راتلو په خاطر ورته پریکړه وکړه. د افغانستان بانک رئیس نورالله دلاوري وایي چې د افغانستان له بانکونو سره د چین د پیسو په انتقال کې ستونزو افغان سوداګرو ته ستونزې پیدا کړې. د ازبکستان ولسمشر له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو وتل تر وخت وړاندې وبلل، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې د افغانستان لانجه یوازې له پوځي لارې نه شي حل کېدی. اسلام کریموف دا څرګندونې د چین په شانګهای کې وکړې. ښاغلی کریموف وویل دا به پخه خبره وي چې وایي نن ټول لوري د افغانستان د کړکیچ د حل لپاره په یوه مسله هم نظر دی، او هغه دا چې په افغانستان کې سوله د پوځي لارې لاسته نه راځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو په څو سیمو کې 1.5 وسلوال مخالفان وژلي. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي دا کسان په هغه عملیاتو کې وژل شوي چې په پکتیا، غزنی، میدان وردګ، پکتیکا، زابل، بغلان، فراه، بادغیس، خوست، ننګرهار، هرات او کاپیسا ولایتونو کې شوي. د کورنیو چارو وزارت همداراز ویلي چې په دغو عملیاتو کې شپږ ویشت وسلوال طالبان ټپیان شوي او وطن نور ژوندي نیول شوي دي. او د آسیا د چیلنج کپ د فوټبال د سیالیو په دوام کې افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا شپه د لاوس له لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا به د روان چیلنج کپ په سیالیو کې د افغانستان د ټیم دریمه سیالي وي، او کوي وګټل او یې مساوي کړنو د دې سیالیو بل پړاو یعنی منځلو په تبه بریالی کیږي. پاکستانی پوځیانو پرون د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمه کې له کلونو وروسته د وسلوالو طالبانو پر ضد لومړني پراخ مځکني عملیات پیل کړل. د عملیات وروسته له دې وشول چې د دغه هیواد هوایي ځواک په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر پټن ځایونو بمباری وکړي. په وزیرستان کې د پاکستان د حکومت سیاسي استازي سراج احمد وویل د عملیات د شمالي وزیرستان په مرکز کې پر ماچس کمپ وشول. د نوموړي په وینا په دې کمپ کې پخوا افغان کډوال اوسېدل، خو اوس د سیمه ییزو او بهرنیو سخت دریزو په مرکز بدل شوی. د سیمې اوسېدونکو وایي په داسې حال کې چې مځکنیو ځواکونو ماچس کمپ محاصره کړی، هیلیکوپټرو له پاسه پرې بمباري کول او کورونه یې له خاورو سره خاورې کړل. د عراق په مرکز بغداد کې پر شیعه زیارتونو په یو لړ بریدونو کې لږ تر لږه شپاړس تنه وژل شوي. په دې بریدونو کې چې تېر ماښام وشول، دوی ځان وژونکي حملې وې او یوه موټر یې بمي چاودنه وه. بریدونه داسې مهال وشول چې زیارتوالو د شیعهګانو د یو مذهبي مشر امام موسی کاظم د تلین لمانځلو ته تیاری نیوه. یو امنیتي ویاندوی وویل چې یو ځان وژونکي د ښځو په شان تور کالي اغوستي وو. په عراق کې پر شیعه زیارتونو ډېر ځلې د سختریزو سنیانو لورې حملې کیږي. روسیا او چین د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د جرمونو نړیوالې محکمې ته د سوریې د شخړې د ارجاع کولو په باب د پریکړه لیک مسوده ویټو کړه. لویدیځو هیوادونو د چین او روسیې پریکړه وغندله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پور وویل روسیا او چین په خپلو رایو د عدالت لپاره د سوریې چانس رد کړ. د روسیې استازي ویتالي چورکین د فرانسې له لوري د پریکړه لیک وړاندې شوې مسوده وغندله او هغه یې تبلیغاتي وبلله. او د امریکا متحده ایالاتونو ول چې په تایلند کې د پوز لوري د کودتا لارې د واک ترلاسه کولو وروسته له دغه هیواد سره پر پوځي اړیکو بیا کتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل د تایلند پوز د کودتا لپاره هیڅ دلیل نه درلود او خبرداری ورکړ چې دا به د دوو متحدانو ترمنځ اړیکې زیانمنې کړي. د تایلند پوز پرون ملکی حکومت وپرساوه او اساسي قانوني وسنډاوه. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې آدرس دی. وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. چینایي بانکونو د افغانستان له اکثره تجارتي بانکونو سره د پیسو راکړه ورکړه بنده کړې. دا چې ولې په یو ریپورت کې به واوري، د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف له هغه څرګندونو ما هم خبرو چې د چین په شانګهای کې کړې دي. همدارنګه به په یو بل ریپورت کې واوري چې ولسمشر حامد کرزي د افغانستان د ملي پولیسو د خاصو ځواکونو درې قمندانان چې د انتخاباتو د امنیت مسؤلیت درلود له دندې لرې کړي دي، چې ولې په دې اړه د ګارډین ورځپاڼې یو ریپورت دراوړو. د احمد شاه مسعود ورور احمد ضیا مسعود چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د زلمی رسول لومړی مرستیالو د اشرف غني احمدي له انتخاباتي ټیم سره یو ځای شو. په دې اړه هم ریپورت لرو. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین د پایل لغونډې به هم خبرو. که وخت یو شمېر نور مسایل به هم وڅېړو. د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې در سره د روسیې د ګازو د خرڅلاو د دېرش کلن قرارداد چې له چین سره یې لاسلیک کړی د هغې په اړه ریپورټ لرو. دوستانو تاسو مخه کله ساده رادیو نوري سمو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي خبريږي او همدارنګا په غنو خارونو کې د اف ام په 0.15 یم اوریدل شي. که انټرنیټ لري نو بیا زموږ د وی پن لري هم زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، او هم کولای شي چې زموږ ریپورتونه او نیوز پروګرامونه نور مطالب له نور تفصیل سره زموږ وی پن کې پیدا کړي. ته وی پن پته مو ده azadiradio.com. چینایي بانکونو د افغانستان له اکثره تجارتي بانکونو سره د پیسو راکړه ورکړه بند کړې. ریپورټونه وایي چې چینایي بانکونو ته وروسته له دې امر وشو چې له افغان بانکونو سره د پیسو راکړه ورکړه بند کړي، چې یو شمېر اروپایي او امریکایي بانکونو د پیسو د منځلو د مخنیوي د قانون په تصویبولو کې د افغانستان د پاتې راتلو په خاطر ورته پریکړه وکړه. اسمت ساروانی په اړه تفصیل لري.
چینایي بانکونو د افغانستان له اکثره تجارتي بانکونو سره د ډالرو راکړه ورکړه درولې ده. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې د چین د مرکزی بانک دی پریکړې له دغه هیواده چې د افغانستان یو تر ټولو ستر واردونکي گاونډي دی افغان سوداګرو ته ستونزې پیښې کړې، او هغوی اوس په اسانه چینایانو ته د وارداتي جنس په وړاندې پیسې نشي ورکولی. د افغانستان بانک رئیس نور الله دلاوري ریوټرز خبري اژانس ته وویل چین یو مهم هیواد و چې افغاني بانکونو پیسې ور انتقالولې، خو اوس یې بانکونو ته ویلي چې دا کار ونه کړي. دلاوري وویل د چین د پریکړې د افغانانو پر سوداګرۍ سمدستي اغیز کړی دی. افغانستان د خپلو لویدیځو ملاتړ کوونکو له فشار سره سره تر اوسه پورې د پیسو منځلو یا د پیسو د تطهیر د مخنیوي د قانون په تصویبولو کې بریالی شوی نه دی. دا قانون د نړیوالو نورمونو د پوره کولو لپاره ضروري دی. همدې مسئلې د بیلابیلو هیوادونو بانکونه د افغانستان له تجارتي بانکونو سره له سوداګرۍ راګرځولې دي. د افغانستان بانک رئیس ښاغلی دلاوري وای د چین اقدام د هغه میلان برخه ده چې په نړۍ کې د پیسو د راکړې ورکړې لپاره د افغانستان ستونزې زیاتوي. د همداراز ویل زموږ ځینې بانکونه په مستقیم ډول پیسې نشي انتقالولی، ځکه چې له دوی سره د امریکا په متحدو ایالاتونو، اروپا، جرمني یا ترکیه کې معامله کوونکي بانکونه د پیسو راکړه ورکړه منع کړې ده. اوس حتی له چین څخه د مال د واردولو لپاره د پیسو انتقال له ستونزو سره مخامخ شوی دی. د ریوټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د پیسو د تطهیر د مخنیوي لپاره د قانون په تصویبولو کې د افغانستان د حکومت پاتې راتلل دا معنی لري چې ممکن په جون میاشت کې د اف ای ټی اف له لوري په تور لیست کې شامل شي. اف ای ټی اف یو نړیواله مالی اداره ده چې د هیوادونو له لوري له پیسو منځلو سره د مبارزې لپاره معیارونه ټاکي. د افغانستان بانکونه د سش کال له لومړیو څخه چې اف ای ټی اف ورته په تور لیست کې د شاملولو خبرداری ورکړی ستونزې احساسوي. دلاوري وویل چې د افغاني بانکونو لاله بهر ته د پیسو په انتقال کې خند هغو افغان محصلانو ته هم ستونزې پیښې کړي چې د بهرنیو هیوادونو په پوهنتونونو کې زده کړې کوي. د ده په وینا د افغان محصلانو میندې او پلرونه پیسې نشي لیږلی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. د ازبکستان ولسمشر له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل تر وخت وړاندې وبلل، خو په عین حال کې تاکید وکړ چې د افغانستان لانجه یوازې له پوځي لارې نه شي حل کېدی. اسلام کریموف دا څرګندونې د چین په شانګهای کې کړې. نور جزئیات د اسمت ساروان په بل چمتو کړي ریپورت کې.
د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف وایي د ده په نظر له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پلان تر وخت مخکې دی. کریموف په شانګهای کې د سیسکا یا په آسیا کې د متقابلو همکاریو او اعتماد جوړولو د کنفرانس په سرمشیزه کې وویل، تر کومه ځایه چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره اړه لري، په دغه هیواد کې حالات په داسې ډول پرمخ روان دي چې ظاهرا د نړیوالو ځواکونو د وتلو لپاره په ټاکل شوي وخت کې چې د 2014 پایده بدلون ته اړتیا ده. د ازبکستان رسنیو د سه شنبې په ورځ ویلي و چې د دغه هیواد ولسمشر اسلام کریموف په شانګهای کې د آسیا د متقابلو همکاریو او اعتماد جوړولو کانفرنس ته په وینا کې د افغانستان د حالاتو او انکشافاتو په اړه خپل نظر څرګند کړي. شاغلی کریموف وویل دا به پخه خبره وي چې ووایو نن ټول لوري د افغانستان د کړکیچ د حل کولو په اړه په یوه مسأله کې هم نظر دي، او هغه دا ده چې په افغانستان کې سوله له پوځي لارې لاسته نه راځي. د همداراز وویل یوازینی عاقلانه لار دا ده چې د ستونزې سیاسي حل لارې ته پام وشي، د سوله ایزو خبرو او د ټولو مخالفو خواوو ترمنځ د نظر یووالی رامنځته شي، او یو داسې حکومت جوړ شي چې د افغانستان د قومونو استازی وي. اسلام کریموف زیاته کړه ازبکستان چې د افغانستان یو ګاونډی هیواد دی، خپل پالیسی په دې اساس جوړه کړې چې د دغه هیواد په کورنیو چارو کې به لاسوهنه نه کوي، دو اړخیزه همکاري به پراخوي، او د افغانستان له هغو حکومت سره به مرسته کوي چې افغانانو انتخاب کړی دی. د ازبکستان ولسمشر همداراز ویل زموږ هیواد باوري دی چې دا به کاملا منفي نتیجه ولري چې د خبرو اترو لورو ته مخکې تر مخکې شرطونه کیښودل شي، ځکه چې دا کار به نه یوازې د خبرو پروسه ناکامه کړي، بلکې یو ځل بیا به د کړکیچ د زیاتېدا او د شخړو د دوام سبب شي چې باید اجازه ورنه کړی شي. کریموف د چین د سفر په مهال د دغه هیواد له ولسمشر سره وکتل، او د آسیا د همکاري او اعتماد رامنځته کولو په کانفرنس کې ګډون وکړ.
خبری مجله اوري. په بلخ ولایت کې د انتخاباتو د سیمایز دفتر مشر وایي چې په څو ورځو کې به د رای ورکولو 99 محلونه فعال کړي، او د کمیسیون هغه کارکونکي به چې په تیرو ټاکنو کې درغلیو ته زمینه برابره کړې و د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه وباسي. مجیب الرحمن حبیب زی له مزار شریف څخه په همدې اړه رپورټ لري.
په بل خلاد کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خبر ورکوي چې د دویم ځل ټاکنو تر سره کېدو لپاره په دې ولایت کې به د رای ورکولې 99 محلونه جوړ کړي. په بل خلاد کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر عزت الله ارمان ادعا لري د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه کارکونکي چې په تیر دور ټاکنو کې پرې د درغلیو تور و لدندو ګوخه کړي دي. په پام کې ده دویم دور ټاکنې باندې جوازه میاشتې په 24 نیټه په ټول هیواد کې تر سره شي. د بل خلاد د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر وایي د ضرورت په اساس چې دویم ځل ټاکنو لپاره په بل خلاد کې د رای ورکونې 99 محلونه جوړ کړي. هغه وویل چې په روانه اونۍ کې به ټول بلخ او نورو شمالي ولایتونو ته د ټاکنو اساسي او غیر اساسي مواد ورسي.
فردا به ولایت فاریاب او جورجان او سرپل میرسه یې انتقال میتیم. امي مواد خود ولایت
سبا سرپل فاریاب او جورجان ته مواد رسول کیږي، او بل ورځ هم بلخ ولایت ته. موږ د ضرورت په اساس دا چې د ټاکنو رای پاڼې په تیر دو کې ختم شوي د ځل تدابیر نیولې دي، او همدارنګ مو 99 محلونه د رای ورکونې جوړ کړي.
90 محله دغه ایجاد کردیم.
د ټاکنو په لومړي دوره کې په ټول بل خلاد کې درای ورکونې 319 مرکزونه چې پکې 1100 محلونه ول موجود ول، خو اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون په پام کې لري چې درای ورکونې 99 نور محلونه هم جوړ کړي. په بل خلاد کې د تیر ځل ټاکنو په جریان کې درای ورکونې شپږ مرکزونه په لوړه کچه امنیتي تهدید سره مخ ول، او اوس مهال د ټاکنو کمیسیون مسؤلین وایي چې دا کچه 14 مرکزونو ته لوړه شوې ده. لا بل لوري د بل خلاد امنیتي چارواکي وایي چې نسبت تیر ځل ته دا ځل د ټاکنو د ترسره کېدو په مقابل کې امنیتي ننګونې کم دي. د بلخ ولایت د امنیت امر عبدالرزاق قدیری پاړه وویل له تهدیداتو سره سره بیا هم موږ پر دې وتوانېدو چې مخالفینو مخنیوی وکړو او امنیتي ننګونه رامنځته نه شي. په تېزو ټاکنو کې په مختلفو ولسوالیانو کې مخالفینو هڅه وکړه، خو بیا هم په خپل پلانونو کې ناکام پاتې شول. دا ځل زه فکر کوم چې د ټاکنو په مقابل کې به هیڅ ډول امنیتي ستونزه موجود نه وي. موږ کور کورنا قضاوت نه کوو او په اساسي ډول مسله مطرح کوو. په داسې حال کې د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په راتلونکو ټاکنو کې به د تهدیداتو کچه نسبت تیر ځل ته کمه وي، چې د لومړي ځل ټاکنو د ترسره کېدو پر مهال خلکو شکایت درلود چې نسبت مخالفینو ته د محلي زورواکانو لخوا ګواښل شوي ول.
اوس هم یو بار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. چینایي بانکونو د افغانستان له اکثره تجارتي بانکونو سره د پیسو راکړه ورکړه بنده کړې ده. د ازبکستان ولسمشر له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو وتل تر وخت وړاندې وبلل، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې د افغانستان لانجه یوازې له پوځي لارې نه شي حل کېدی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو په څو سیمو کې د عملیاتو پر مهال 1.5 وسلوال مخالفان وژلي. د آسیا د چیلنج کپ د فوټبال د سیالیو په دوام کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا شپه د لاوس له لوبډلې سره مخ کیږي. پاکستانی پوځیانو پرون د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلی سیمه کې لکلونو وروسته د وسلوالو طالبانو پر ضد لومړنی پراخ مځکني عملیات پیل کړل. د عراق په مرکز بغداد کې پر شیعه زیارتونو په یو لړ بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. روسیا او چین د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د جرمونو نړیواله محکمې ته د سوریې د شخړې د ارجاع کولو په باب د پریکړه لیک مسوده ویټو کړه. د امریکا متحده ایالاتونو ویل چې په تایلند کې د پوځ لوري د کودتا لاره د واکل تر لاسه کول وروسته له دغه هیواد سره پر پوځي اړیکو بیا کتنه کوي. د امریکا د اساسو جرګي ولای هتا سویکړه چې پر اساس یې د دغه هیواد د ملي امنیت د ادارې لوري ثبت شوی ټلیفوني خبرې باید لمنځه یوړل شي. او د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف وایي چې بلتون غوښتونکو ځواکونو د دونیتسک په سیمه کې دیارلس سرتیري وژلي. دوستانو دا د خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې آدرس دی. اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي رضوان مراد ورته کتنه کړي.
وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی افغانان د ایران لخوا د سوریې جګړې ته د افغان کډوالو د استولو غندنه کوي. ورځپاڼې د افغانستان د پارلمان د یو شمېر غړو په حواله وایي ایران په دغه هیواد کې مشت افغانان په پیسو او د ویزو په امتیازاتو هڅوي چې د سوریې له حکومت څخه د دفاع لپاره دغه هیواد ته د جګړې په خاطر لاړ شي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې لوي ونې راهیسې دا موضوع تعقیب کړې ده او د ایران حکومت په اړه عکس العمل هم ښودلی دی. وال سټریټ جورنال زیاتوي ایران په دې ورځپاڼه تور پورې کړی دی چې د داسې بې اساسه خبرونو په خپرولو سره د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اختلاف پیدا کوي. خو ورځپاڼه وایي د دې خبر سرچینې زیاتې دي او یو شمېر افغان مقامات ورته دا خبر تایید کړی هم دی. ورځپاڼې د یو افغان مقام آیت الله محقق کابلی چې د ایران په قوم ښار کې دفتر لري له قوله لیکلي چې یو شمېر افغانان د سوریې د رژیم له مخالفانو سره د جګړې لپاره دغه هیواد ته استول شوي دي. وال سټریټ جورنال وایي د ایران دوه خبري اژانسونو فارس او تسنیم هم خبر ورکړی چې له ایران څخه استول شوي یو شمېر افغانان دا مهال په سوریه کې د شیعهګانو له مقدسو ځایونو ساتنه کوي. د ورځپاڼې په دې اړوند افغانستان د بارنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې هم نقل کړي چې وایي دوی ته هم رپورټونه رسیدلي چې ایران افغان کډوال سوریه ته د جګړې لپاره استوي. وال سټریټ جورنال پوښتنه کوي چې زیاتره افغان کډوال په ایران کې د اوسېدو قانوني استاد نه لري، نو کله چې سوریه ته استول کیږي اسناد ورته څوک برابروي؟ فارن پالیسی خبرونه د هغه 22 کلن افغان ځوان کیسه خبره کړې چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په دفتر کې د صفایي کار کوي. دا ځوان نور الله نومیږي او د ولسمشر کرزی له حکومت مخکې د خپل ژوند ترخه یادونه له اوسنۍ دورې سره مقایسه کوي. فارن پالیسی کې د نور الله کار سخت دی خو بیا هم راتلونکي ته هیله مند دی. نور الله وایي د جمهور رئیس کرزی له حکومت د مخه له جګړې او لږې بدمرغۍ او بیکارۍ پرته بل څه نه و، خو په تیرو 14 کلونو کې د هیواد اکثره سرکونه او صنعتي پارکونه جوړ شوي، خلک په کار روزګار بوخت دي او تر ټولو مهمه دا چې ملي اردو او پولیس تشکیل شوي چې د راتلونکي په اړه یو ډول ډاډ ده. د فارن پالیسی خبرونه په لیکنه دغه افغان ځوان له افغانستان سره د امریکا مرسته درک کړی دی او د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک پلوی دی. فارن پالیسی لیکي نور الله وای که امریکا په بشپړ توګه له افغانستان ووزي بیا هم د اندېښمن نه دی، ځکه د ده په خبره افغانستان اوس د جګړې پر ځای د رای په لور حرکت کړی دی.
احمد سیا مسعود چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د زلمی رسول لومړی مرستیالو د اشرف غنی احمدزي له انتخاباتي ټیم سره یو ځای شو په کابل کې نن په کابل کې پرون په دې مناسبت په جوړ شوې غونډه کې زیا مسعود خپل دلایل ویل چې ولې د تحول او تداوم د ډلې ملاتړ کړی دی. خان محمد سیند یې په اړه رپورټ لري.
د جمهوری ریاست د کاندید داوود سلطان زوی او د حزب اسلامی د شوراګانو د اتحاد لملاتړ ورسته احمد زیا مسعود هم د جمهوری ریاست له کاندید اشرف غنی احمد زین خپل ملاتړ اعلان کړ. په دې مناسبت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په جوړې غونډه کې د احمد زیا مسعود او اشرف غنی احمد زی زرګونو پلویانو ګډون کړی وو. غلی مسعود وویل د اشرف غنی احمدزی کړنلارې د تایید وړ ده، د همدې له امله د هغه ملاتړ کوي.
له ډیرو مشورو وروسته مو په پای کې دا تصمیم ونیو چې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی تر مشرۍ لاندې د تحول او تداوم له ټیم سره یو ځای شو. سو د انتخاباتو په دوهم دور کې په ګډو هلو ځلو په هیواد کې سراسري سوله ټینګه او د خلکو د خوښۍ حکومت جوړ کړو.
احمد زیا مسعود د جمهوری ریاست په لومړي دور انتخاباتو کې د زلمی رسول مرستیال وو. زلمی رسول د انتخاباتو د لومړي دور نتایجو اعلان وروسته د جمهوری ریاست له کاندید عبدالله عبدالله څخه ملاتړ اعلان کړ. په جوړې غونډه کې د جمهوری ریاست کاندید اشرف غنی احمدزی وویل د احمد زیا مسعود او د ده د پلویانو همکاري به د ده ټیم کامیابۍ ته نږدې کړي.
ملي یووالی اخلاقي جرأت او تصمیم غواړي. د دوی نننۍ تصمیم د ملي یووالي یوه نښه ده. په ملي یووالي کې هیڅ یو افغان له بل څخه برتري نه لري.
په دې غونډه کې یو شمېر سیاسي او جهادي مشرانو هم ګډون کړی وو.
دوستانو و موریدل چې د احمد زیا مسعود چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د زلمی رسول مرستیالو د اشرف غنی احمد زین ملاتړ اعلان کړ. بل خو د انتخاباتي کمپاینونو له پیلېدو سره د جمهوری ریاست لپاره کاندید عبدالله عبدالله وایي چې ولایتونو ته سفرونه پیلوي څو خپل پروګرامونه خلکو ته وړاندې کړي. عبدالله د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې یو ځل بیا د انتخاباتو په شفافیت ټینګار وکړ. ابراهیم صافی په اړه له کابل رپورټ راکړي.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دویم دور کمپاینونو د پیل په لومړۍ ورځ جمهوری ریاست ته کاندید عبدالله عبدالله یو ځل بیا د دویم دور د انتخاباتو په شفافیت ټینګار وکړ. ښاغلی عبدالله د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل په شفاف ډول د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره یې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ځینې وړاندیزونه کړي دي.
موږ د انتخاباتو د شفافیت د ټینګښت او د انتخاباتو د قانوني کېدو لپاره مشروع قانوني غوښتنه وړاندیزونه مطرح کړي. زموږ وړاندیزونه د یو کاندید په ګټه یا د بل کاندید په زیان نه دي.
نوموړي وویل خپل پروګرامونو څخه د خلکو د خبرولو لپاره ولایتونو ته د سفرونو لړۍ پیلوي. په همدې حال کې د انتخابات خپلواک کمیسون وایي د جمهوری ریاست په دې پړاو انتخاباتو کې له تیر پړاو په پرتله د شفافیت په خاطر ډیر تیاری نیولې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د وایان مرستیالي حسینه شیرزاد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل دا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون په شفاف ډول د انتخاباتو دویم دور لپاره بشپړ تیاری لري او هڅه کوي چې دا دور انتخابات به د تیر په پرتله په شفاف ډول وشي. د موادو په کیفیت کې بدلون راغلی او د محلونو زیاتوالی هغه ګامونه دي چې د انتخاباتو د دویم دور د شفافیت لپاره کمیسون اقدام کړی دی. آغلی شیرزاد وویل د انتخاباتو په دې پړاو کې کاندیدان کولی شي چې د رای ورکولو محلونو ته له یو څخه زیات ناظرین معرفي کړي. د جمهوری ریاست د دویم دور کاندیدان په داسې حال کې د انتخاباتو د دویم دور پر شفافیت ټینګار کوي چې د انتخاباتو په لومړي دور کې ځینو خلکو کارپوهانو او کاندیدانو پر دغه بهیر د درغلیو تور نه لګولې دي. د انتخاباتو د دویم پړاو کمپاینونه د جوزا میاشتې په لومړۍ نیټې پیل او د همدې میاشتې تر 20 نیټې پورې دوام مومي.
د 1993 کال انتخابات، تحلیلونه، خبرګونونه او نتایج، منصفانه او متوازن خبرونه له آزادۍ رادیو څخه.
د ریپورټونو لمخې ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د ملي پولیسو د خاصو ځواکونو درې قمندانان چې د انتخاباتو د امنیت مسؤلیت یې لره له دندې لرې کړي او غواړي محاکمه یې کړي. ګارډن ورځپاڼې په دې اړه یو مطلب خپور کړی. مهم ټکی یې له احمد تکل نه اورو.
د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان حکومت د ملي پولیسو د خاصو قواو درې تنه قمندانان چې د حمل د 14مې د انتخاباتو په امنیت نیولو کې مهمه ونډه درلوده له دندې ګوښه کړي او غواړي په یو پوځي محکمه کې محاکمه کړي. پر دې خلکو لګېدلي تورونه ظاهراً داري چې په غیر قانوني ډول یې څو کسان نیولي او یو جماعت ته سپکاوی کړی. که څه هم دا کسان په جاسوسۍ نه دي تورن شوي، خو یوې سرچینې چې په دې اړه کره معلومات لري ویلي چارواکي شک لري چې دوی له امریکایي او برتانوي پوځیانو سره همکاري کړې او د بهرنیانو ګټې تر ملي ګټو غوره ګڼلې. د سرچینې د معلوماتو له مخې د دې قمندانانو له نیول کېدو سره د پولیسو د خاص ځواک عملیات هم ځنډېدلي او د مسلې په پسرلي کې چې د جګړو فصل دی په افغانستان کې د امنیت د څرنګوالي په اړه پوښتنې راولاړې کړې دي. پر دې کسانو یو لګېدلی تور دادی چې د محکمې له حکم پرته یې د وسلوالو طالبانو پر یو مرکز د شپې د عملیاتو پر مهال یو مشکوک کس نیولی او بل دا چې یو جومات ته له سپیانو سره ننوتی دي. لرې کړل شویو کسانو دا دواړه تورونه رد کړي. نامعلومو چارواکو ګارډین ته ویلي چې په خپله ولسمشر حامد کرزي د ځینو وزیرانو او امنیتي چارواکو له مخالفت سره سره د دې کسانو د نیولو او محاکمې حکم ورکړی، خو ولسمشر ته په دې اړه دوه کسانو معلومات ورکړي وو چې لومړی یو څارنوال دی د ملي پولیسو له خاص ځواک سره کار کوي او دوهم د پولیسو د سلوک او چلند په اړه موظف استخباراتي مامور دی. سرچینه زیاتوي دواړه کسان له دې اطلاع وروسته ښه پر مخ ولاړل. یو ته د جنرالۍ رتبه ورکړل شوه او بل یو د پنجشیر د ولایتي څارنوال په توګه مقرر شو. افغان چارواکي وایي چې پر دې پولیسو د لګول شویو تورونو او د لرې کېدو په اړه په ورکړل شویو راپورونو کې مبالغه شوې. د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل
قطعات خاص ما از قطعات است که ما سرشان
زمون خاص قطعه حق قطعه دی چه پری ویارو خودی دوی پر دو سرگروپانو زینی تورونه وو دشپی پا عملیاتو که لقوانینو ده سرغړاونو تورونه. مونږ پر خپل عدلی نظام باور لرو. کدی کومه سرغړاونه کړی وي د پولیسو له ذاتی قانون او ډیسپلیني طرز العمل سره سم به چلند ورسره وشي، خو دې مسالې ته په سیاسي رنګ ورکولو او د جګ پوړو چارواکو په ښکېلولو سره مبالغه پکې وشوه.
که څه هم ښاغلی داودزی تورن کسان سرګروپان بولي، خو ګارډین د چارواکو په حواله وایي چې په تورنو کسانو کې دوه د ملي پولیسو د کماندو د خاص ځواک قمندانان وو چې د یو دنده په ټول هیواد کې له امنیتي ګواښونو او د بل په کابل کې له بحراني حالاتو سره مبارزه وه او دریم د لوژستیکي چارو یو جګپوړی مقام وو.
د ژوند رنګونه
او مهرباني نوم درته و
خیستګل
او خیستګل خان څه کاروبار کوي؟
ولا روزه جمعات کې خادم یم.
څو کلن رئیس خادم؟
ولا ور دي روزه در رئیس نه.
د کوم روزه رئیس؟
دا روزه ده د 13 شوله.
نو خو کال دې پر کړای ده.
بس کال اوس یو درې میاشتې تپاتې دي.
په خادم خادمی کوله ک اوس داسې نوې د سلاب ده.
ولا ور په خوا چې ده بس مزدوری کوله او بیا ز مهاجر کی او پاکستان کې مهاجر اوسه با د پروس کال په دی وړ کې د مهاجرت مرالو.
د خادم څه کاروبار یې څه کوي؟
ولا د جمعات خدمت کول دي ور بس خیال کو چې ور څوک نقصان جمعات په اخني کې.
په خوا به د خادمان ډیر ستړي وو په دې جمع کې. تا څنګه تیر کړه جمع دې څنګه تیر
کړه؟ دا سړی خپل قسمت ده. ما ولا ډیر خطر کو سه با
په خوا به د اورونه په سیبل اول خادم به ډیر په بدالو دا مخ بیم ککړ و لاس بیم ککړ تک تور به ولا کور لړونه. ته څنګه وې؟
ما نام از منگ جماعت چی ده لوکس جماعت ده یو چو رزی صاحب منگ ده آقا ولگه بخاری بیدلتی واجی صاحب آقا بچ ده بخاری لکه ارکندیشن لرو سلور دانه ده قالی نم خرابیگی ارکندیشن مچاران که بخاری امتیل لره
خود رئیسانو پا کورونو که با میلد آقا یو ارکندیشن یو تا تا سلور لگی
سلور کرده بدان ده خدا در سری خپل قسمت است
مزی بده کلی سا کال زمان
او ده خیره
سو پیسی در کهی پده خادمی که بیا
ولا من خو اجی اوقاف قریبان دریز در او نه نیم سو روپی رکی
ده خود اجی اوقاف سوی ده نور دلتا ده د سیمه اوسیدون
ولا ورور یو سړی د هلته واجی صاحب د هغه 2000 روپۍ راکې دلته یو دغه د زمانه ولا نوم یې شو ساجخن نوم دی یو 2000 روپۍ هغه را لیږي
که یو درای زره خدا هم کی
2000 روپۍ برابر
نور خوبم یو څوک یو څلاس ماستر ته
نه څوک کومک نه کوي
ها څو بچان دي
ولا جو بچان هم قربت څو بچان دي
نو هغه څه کاروبار کوي کای نه کوي
ولا وروره اس کاروبار نکلی
نو ټول دغه د خادمی تنخواه ته ناست
خادمی تنخواه ته ناست
خادمی ته به تو ادامه پسې ورکې که به کوم بل کار باندې لاړ
ادامه ورکوم
ډوډۍ خو یې دادی کرارې د ډېر ستړي نه
نه مې خدای ډېر ښه ډوډۍ راکوي ډېر ښه عزت زما پیسې به ډور
بس الله دې عزت وکړه خوشحاله دی
دوستانو د ژوند رنگونو پام دی پروگرام د دې خبري مجلې پایته ورسیدو سلطان محمد سرور په بلنیم